دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
امریکا غشنا ریډیو قدر منوریدونکو السلام علیکم په دې هله چې روغ جوړی زنه زرانه سزیم تاسو د امریکا غشنا ریډیو نه زموږه سهارنې خبری خبرونه اوري درنو اوریدونکو د خبرونه په سر کې په موکړی خبرونه تا
ویان سات سلمان شاه پرون د شنبه په ورځ د پروان د ولایت په مرکز چاریکارو کې د البیرونی د پهنتون د استادانو او محصل موټر په 14 کې څلور کسان وژل شو دي ایولستنه نور تپیاندی دغه پیکا د خار د اتمی نه د روبات په سیمه کې رامنت شو تر اوسه پورې مسولیت لا چپغاړه نه دی اخسته تاسو د افغانستان او نړۍ خبرونه اورئ د پاکستان د ژورنالیستانو فدرالي اتحادیه د پاکستان د بشري حقوقو کمیسون او د پاکستان د مدافع وکیلانو اتحادیه په ګډه په یو مطبوعاتي بیانیه کې چې پرون د شنبه په ورځ خبره کړې د مطبوعاتو د پراختیا د ادارې تر نامه لاندې د یو نوي ادارې د جوړولو لپاره د حکومت وړاندیز رد کړی دی او وایي چې حکومت اصلا نیت لري چې د اساسي قانون له مقرراتو نه ماورا د خپل خوخي ژورنالیزم په ژورنالیستانو باندې وټپی په عین وخت کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کمیسون په پاکستان کې د یو ګنښ مر کسانو د غایبېدو او لادرکه کېدو په اړه ژور اندېښنه ښودلې ده او له هغه هیواد نه غوښتلې دي چې دغه کسانو ته سرنوشت معلومولو په باب ورته معلومات ورکړي د تحقیقاتو لپاره یو مستقل کمیسون دی وټاکي او کوم کسان چې په دغه عملو کې لاس لري باید چې د عدالت منګولو ته وسپارل شي د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا په ځانګړې توګه د هغه ګنښ مر کسانو د سرنوشت په باب د معلوماتو خواص کړه ده چې د سند په جنوبي برخو کې لا درک شوې دي او فکر کېږي چې د پاکستان استخباراتي ادارې په تختولو او غایبولو کې لاس لري د ډیوی رادیو د ریپورت لمخې په لا درک شو کسانو کې ګنشمیر بلوت سیاسي فعالان پوهان خزي او ماشومان هم شامل دي لبل خو د یو شمیر لا درک شو بلوچانو خراب شوی مړي چې په مرموزه توګه وژل شوې دي په لری پرتو ځایونه کې پیدا شوې دي د پاکستان حکومت په دیاړه هر ډول تورونه رد کړی دي د متحده ایالاتو د بهرنی چارو وزیر انټونیو بلینکن د هند بهرنی چارو د وزیر سوبرمنیم جیشنکر سره چې متحده ایالاتو ته په سفر راغلو د بهرنی چارو په وزارت کې ملاقات وکړ دا واشنگتن دی د فرانسې د خبری اژانس ایجنسی فرانس پریس د ریپورت لمخې د کانګو د دیموکراتیک جمهوریت د ګوما د مصیبت ځپلي خار سره سیرما د یوبل آتشفشان یا اورغورزون کې غرنه هم ګرم لاوا خارج شوې تیر هفته هم د خار ته سیرما د نایراګونګو د غرنه د لاوا د خپرېدو په وجه له 300,000 نه زیات خلک مجبور شو چې خپل کورونه وتښتي او 100,000 کورونه وسوځیدل ساينس پوهانو د لاوا د بهیدونه ورستا د زلزلې په سلګونو ټکانونه هم ریکارډ کړی دي 13 ورځ د نایجیریا د نایجر پسین کې د وی مسافرونو کې کشته د ډوبېدو په پیښه کې د ډوبشو مسافرونو شمیر سپېتو ته رسیدلې ده او درې اتیا تنه نور لا درک دي د افریقایي هواد مالی ستر محکمه د شنبه په ورځ د نظامی کودتا مشر ډګروال آسی ګویټا د موقت جمهور رئیس په توګه ونومو ډګروال آسی تیر هفته د سپینی کودتا په ترڅ کې قدرت ونیو او دغه هوا صدر اعظم او جمهور رئیس دواړه په پوځي بارکونو کې قائد کړل ملګری ملتونه وایي چې د نیکاراګوا د انتخاباتو نوې قانون د لاتین امریکا په هغه هواد کې د منصفانه انتخاباتو لاره ډب کوي په جنیو کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو دفتر مامورانو د شنبه په ورځ خبرداري ورکړ کوم تازه بدلونونه چې د نیکاراګوا د انتخاباتو په قانون کې پروانه میاشت کې نافذ شو د نومبر په میاشت کې به په عادلانه او آزادانه توګه د راتلونکو پارلماني انتخاباتو او د جمهوري ریاست د انتخاباتو سرته رسول تر سوال لاندې راولي حکومتي چارواکو د جمهور رئیس دانیل اورتیګا د احتمالي مخالفې مرمن کریستیانا چامورو په خلاف د جنایي تحقیقاتو د پیل کولو حکم صادر کړ خاغله اورتیګا چې وخت د سندنستا د ګوریلایانو قومندانو لکم وخت نه چې په 1950 لمریز کال کې د امریکا د طرفدار مشر پخوانی جمهور رئیس د اناستازیو ساموزا مطلق لینان حکومت د قدرت نه وغوځاو تر اوسه پورې د قدرت په ګدای ناشته او بل څوک نه پرې دي چې په اسانۍ ځای ونیسي دا خبرونه د امریکا غږ واشنگتن نوري جمهور رئیس جو بایدن د دوشنبه په ورځ د مای په 13مه د میموریال ډے یا د پخوانیو عسکرو د یادګاری ورځ د لمانځل په مناسبت په خپل پیغام کې په متحده ایالاتو کې د کویت 19 د مثبتو پیښو کمیدل او په پراخه پیمانه امریکایانو ته د کویت د واکسینو لګول امید بخونکي وبلل او په لنډه موده کې د خپل حکومت ستره بریا وبلله. د امریکا غږ د سپینې ماڼۍ خبریال پارسی ویډا کاسوارا په خپل ریپورت کې وایي چې په نړیواله کچه پر متحده ایالاتو باندې دا تور لګول شوی چې د کویت 19 وبا د ختمولو په خاطر یې هغه شان مبارزه ونه کړه لکه څنګه چې لازمه وه. او کله چې ښاغلی بایدن بله میاشت د G7 ډلې د پرمختللو هیوادونو د مشرانو سره غونډه کوي نو پر هغه باندې به فشار زیات شي چې دې وژونکي وبا د ختمولو په خاطر نړیواله ستراتیژي جوړه کړي. له بلې خوا په واشنگټن ډی سي او ګاونډیو ایالتونو ورجینیا او میرلند کې چارواکو هغه پوهنتونونه او کالجونه بیرته د شاګردانو په مخ پرانستل چې له تیرو 14 میاشتو نه تړل شي وو. د واشنگټن پوسټ ورځپاڼې د شنبې په ورځ ریپورت ورکړ چارواکو په واشنگټن ډی سي میرلند او ورجینیا کې قیوداتو د رفع کولو اعلان وکړ او وایي کوم خلک چې په بشپړه توګه وقایه شوي مکلف نه دي چې ماسکونه واچي او یا له نور نه فاصله ونیسي. په عین وخت کې د کویت 19 کومه وژون کې نه وه چې په هند کې په پراخه پیمانه تباهي رامنځته کړې ده. د امریکا د متحده ایالاتو د اوریګن په ایالت کې هم نمونه کشف شوې ده. په ویتنام کې هم د دغه موزی ویروس یو بل نه وه کشف شوې چې په ډېر سرعت له یو کس نه بل کس ته د خپرېدو توان لري. د فایزر او بایونټیک د دوا سازه شرکتونو پراتون کې یو نیم کال کې د نړۍ بے وزلو او نسمن هیوادونو ته د کویت 19 د 2 میلیارد ډوزا واکسینو د لګولو ژمنه کړې ده. په واشنگټن کې د امریکا خبریال سټیو باراګونا په خپل ریپورت کې وایي چې د نړۍ نسمن هیوادونو ته د کویت 19 د واکسینو په لګولو کې ځنډ ممکن چې دغه اوبای ویروس عمر لا زیات کړي. د خبرونو پای
خبرونو موریدل په موکړی د خبرونی لومړی رپورت ده. د ملي امنیت صلاحکار وای د افغانستان او پاکستان ترمنځ په سرحدي سیمو کې د امریکا د پوز لخوا د احتمالي اډو د جوړولو په مسله ورسره هیڅ لوري خبرې نه دي کړې. د افغانستان د ملي امنیت رئیس سورز وړاندې مشرانو جرګې کې د وینا په محل د پوزي اډو جوړول یوازې اوازې بللې وې. اکرام شنواری د کابل نه رپورټ را لګلې.
د ملي امنیت صلاحکار حمدالله محب د ډیورند کرخي پاکستانی اړخته د امریکا د پوز لخوا د پوزي اډو د جوړولو په باب په ځینو رسنیو کې خبرو شوې ریپورټونه په باب وایي چې د دغه اډو د جوړولو په اړه ورسره معلومات نه دي شریک شوي.
زمونږ په ساحه کې نه دي، هغه ساحه چې د افغانستان د حکومت د تسلط لاندې ده، د افغانانو ساحه ده، په هغه ساحه کې نه دي. د ډیورند هغه کرخه کوم چې وی مونږ سره نه دي شریک شوي.
د ملي امنیت صلاحکار د شنبې په ورځ کابل کې خبري اعلان ته ویل چې پاکستان سره د امنیتی همکارۍ په باب پیل شوې خبرې لا هم دوام لري، خو هغه زیاته کړه چې په دغه خبرو کې تر اوسه هیڅ پرمختګ نه دی شوی. حمدالله محب ویل چې افغانستان هڅه کوي چې په دغه هیواد کې روانه جګړه د پاکستان سره په رسمي ډول د خبرو لاري حل کړي. د افغانستان د چارو یو کارپو شهزاده مسعود ویل چې د امریکا د پوځي اډو د جوړولو په باب د تیرو 2-3 اونۍ راهیسې اوازې شته چې بهرني ځواکونه د ترمنګل، د سپینې شګې او د پکتیکا ولایت د ګومل په سیمه کې د هوایي ډګر جوړولو لپاره کار کوي، خو دا اوازې هیڅ کومې
پرسپیډیول نه دی تېکړی. او دلته هم په کابل کې د ملي امنیت رئیس څو مده مخکې په سنا جرګې کې دا خبره او فشدا اس افواتی فیسبوکی خبرې دي. نور کچیر احیانا د سیوی هم چې هلته دوی اوایي میدانونه جوړیږي، زه فکر کوم چې راتلونکي بیا هم خطرناکی، ځکه بیا هم په دغه سیمه کې خصوصا په افغانستان او پاکستان کې به دغه راج مراجی د یو خدای بل خانه به بریدونه هم کیږي. نور تر اوسه پر د امریکای به متحده ایالاتو په دغه اکرمنه واضح وضاحت نه ورکړي چې رښتیا هم دوی په داسې جوړی کې نه جوړی، اما کچیر دغه سیوی زیراتون کې ډیر خطرناک بولم.
د پاکستان د بهرنی چارو وزیر شاه محمود قریشی تیرونی د پاکستان د سنا مجلس کې ویغونی ته په سرګند ویل چې هیواد په خپل خوره د امریکا پوځي اډو جوړول ته اجازه نه ورکړي. په ځینو سیمه ییزو رسنیو کې د امریکا د پوځ لخوا د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سرحد په اوږدو کې پوځي اډو د جوړولو ادا شوی و چې دغه سي ادا وروسته طالبان د افغانستان ټولو ګوانډیو ته په خپل خاور کې د امریکا پوسټ د اډو د ورکولو په باب خبرداري ورکړي. امریکا پوز دې مسلې په اړه سنې دی ویلي، خو د مخه د امریکا یو شمیر پوزي لوړ پوړو چارواکو د افغانستان بهر دغه هیواد په ګوان کې د خپلو هوایي عملیاتو د ترسره کولو لپاره د پوزي اډو د تاسیسولو اړتیا یادونه کړې وه. د ملي امنیت سلاکار په خپل خبري کانفرنس کې د بهرنی ځواکونو څخه افغان امنیتي ادارو ته د هوایي ډګرونو د سپارلو وروسته په ځینو هوایي ډګرونو کې د هوایي ترافیک د کنټرول په برخه کې د رامنځته شوو ستونزو په باب د یو پوښتنې په ځواب کې وویل چې په دې برخه کې یو څه ستونزې وي چې اوس را پښې وي.
زمانګیری چې د دې لپاره شوی دا و چې په 2040 کې به د افغانستان میدانونه او دا مسایل غنان ته تسلیمیږي، او تر هغه وخت پورې به هغه ظرفیت چې لازم وو هغه تر هغه وخت پورې ایجاد شي. چون دغه پروسه مخکې راغله او نو بعضی خامخا بعضی داسې ظرفیتونه شته چې په غیزه کې یو څه کمی وجود درلودل، نو داسې مشکلات سره مخ کیږو او دا پروسه لږ تیز هم ده. نو بعضی کېدای شي بعضی مشکلات وي، مګر هغه حل کیږي. د قندار مسله حل ده، رادار بیرته فعال شول، خلک افغانان ورسره کار کوي.
د ملي امنیت شورا سلاکار ویل چې زموږ پلان دا و چې نړیوال ځواکونه به هوایي ډګرونو مسؤلیت په 2023 میلادي کال کې افغان امنیتي ځواکونو ته وسپاري. د ملي امنیت سلاکار ویل چې کارتیا پیدا شي نو د هوایي ډګرونو ترافیک د کنټرول لپاره به پنی مامورین او یا د کوم شرکت سره قرارداد وکړي. همداشان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب د ناتو له خوا په بهر کې د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې په باب د ناتو د ټولنې د عمومي منشي یانس سټولټنبرګ روسي څرګندونې ته په خبرګون کې ویل چې اوس هم په شوې هیوادو کې د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې چارې روانې دي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بې طرفه او موثق راپورونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونې مه هیروئ.
د لوګر یو شمیر اوسیدونکو د دغه ولایت په امنیتي وضعیت اندېښنه څرګند کړي ده. دوی د جګړې لخکېلو خوا وختنه کړي چې د جګړې لاس واخلي او یا لک تر لګه د ملکیانو د ژوند د خوندیتوب ته جدي پاملرنه وکړي. ابراهیم رحیمی رپورټ را لګره.
په دې وروسته یو څو اونۍ کې چې لوګر ولایت نه د نسبی زیاتونه امنۍ پیښو راپورونه ورکول کېږي، د ولایت یو شمیر اوسیدونکي پر دې وضعیت اندېښنه څرګندوي او د جګړې د ریدو غوښتنه لري. دوی وایي چې د جګړو پر مهال ملکی وګړي هم له مرګ ژوبلي خوندي نه دي. دوی هدفي بریدونه د جګړو پر مهال د درنو وسلو تبادله کول، د لوګر کابل لوی لارې نه امنه کېدل او ځینې نور د اندېښنې وړ بولي.
ثناولایم د لوګر ولایت اوسیدونکي. په لوګر ولایت کې وضعیت د اندېښنې وړ دی. امنیت نشته او په محلي حکومت ولای کې پوره همکاري او همغږي نشته. د لوی لار امنیت همیش هر وخت طالبان سرک ته راوځي او چک پوینټونه چي مشکلات سته. اوس هم مشکلات سته، په خوا هم و. نو امنیت د ولایت د لوګر د اندېښنې وړ ده.
په تیرو څو ورځو کې د لوګر په برکی برک او سرخ ولسوالیو کې د هوان مرمۍ لګیدو او هوایي برید له کبله د اوو ملکیانو د وژل کېدو او د یو شمیر نورو د ټاپیانېدو راپورونه ورکړل شوي، خو حکومتي چارواکو نه دي تایید کړي. د دې ولایت اوسیدونکو د جګړې لوخکي لخوا غوښتنه لري چې له جګړې لاس واخلي او یا لک تر لګه د ملکیانو د ژوند خوندیتوب ته جدي پاملرنه وکړي.
نوم مې خالد دی، د مرکز اوسیدونکو. امنیت وضعیت ډیر خراب شوی دی. هر ورځ یو دوه درې تروره کیږي. د موږ امنیتي ځواکونو خواهش ده چې امنیت په برخه کې توجه وکړي او ملکی خلکو امنیت ونیسی ترڅو دوی په ډاډمنه فضا کې ژوند وکړي.
احمد سیرم د لوګر ولایت اوسیدونکو. لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده، په دې وروسته کې عام خلک د دواړو طرفو د دولت او طالبانو لوري څخه د سپمنس کې راګیر شوی دي او اخو هم د جنگ اعلان کوي او دا خو هم نو عام خلک نشي کولای چې موټر سایکل نه استفاده وکړي، همدار از خپل ورځنی ژوند ته ادامه ورکړي.
په همدې حال کې د ولایت حکومتي چارواکو د وسلوالو طالبانو پر ضد د پراخو نظامی عملیاتو خبر ورکړی او امنیتي ځواکونو ته امر کړی چې طالبان وځپي. دوی د ملکی مرګ ژوبلې لامل دا بللی چې ګنې وسلوال طالبان د ملکی خلکو له کورونو څخه د سپر په توګه کار اخلي. په لوګر کې د وسلوالو طالبانو ځینې محلي قومندانانو هم د یادو عملیاتو په غبرګون کې د دې ولایت یو شمیر سیمه ییزو رسنیو ته ویلي چې خپلو جنګیالیو ته امر کړی تر څو پر حکومتي تاسیساتو بریدونه زیات کړي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
زمبابوي کې د وی اونۍ راهیسې د کووډ 19 ضد واکسینونه کم شوې دي. حکومت جمعنه کړی دا چې د دې کال د اخیر پورې به د ملک 80% نفوس ته واکسین ورکړي. پام وکړئ دې رپورټ ته چې زه درته دراوړم. دا د ریډیو اعلان دی چې د زمبابوې د ولس نغواړي د کووډ 19 په وړاندې ځانونه واکسین کړي. کووډ 19 هغه ناروغي ده چې د کورونا وایرس له امله رامنځته کیږي، خو په دغه ملک کې د واکسینونو د یو لوی مرکز ولنکن روغتون دی. دلته کې ځینې هغه خلک بیرته لیږل شوي دي چې د واکسین دپاره ورغلي وو. په دغو کې یو 28 کلن فرای هم و. هغه وویل
I had a struggle on Monday when I wanted to get my second dose of the Sinovac COVID-19 vaccine.
ما کوشش وکړو چې زه د سینوویک ویکسین دویم شاټ واخلم، خو زه نشم کولای چې دغه وکړم ځکه چې په ولنکنز کې ډیر زیات خلک دي. ما بیا کوشش وکړو چې یو وړوکی صحي مرکز ته ورشم. هغوی راته وویل چې د دوی سره واکسینونه ختم شوي دي. زه بیا یو بل صحیح مرکز ته ورغلم او هغوی راته وویل چې دوی واکسینونه نه لري. ما ډیر داسې کسان ولیدل چې هغوی واکسین لپاره ورغلي وو خو واکسین ورته نه دی شوی او بیرته استول شوی دی. یو بل جنۍ چې مریم نومیږي او 18 کلنه ده، هغه وایي
I went to Parrenya to hospital on Monday in Darare hospital and I was told they don't
زره دوشم به پورس د پرنیاتو روختون او د حراره روختون تلاړم. دوی ماته ویل چې دوی د لومړی درملنې یا یعنی د لومړی شاټ لپاره واکسین نه لري. ما په هغه ورځ باندې اراده کړې و چې زه به لومړی شاټ واخلم. هغه راته دا هم ویل چې دوی ته هیڅ نه معلومه چې دوی ته به واکسینونه کله را رسی. د یادونې وړ ده د فروری د میاشتې راهیسې زمبابوې د چین او روسیې نه د کووډ 19 واکسینونه ترلاسه کوي. د زمبابوې چارواکو د واکسینونو د کموالي په اړه سندي ویلي. د اطلاعاتو وزیر مونیکا میتسوانګا په دې اونۍ کې وویل چې حکومت لا هم کوشش کوي چې د نورو ملکونو په دغه لړ کې مرسته ترلاسه کړي. هغه وویل د واکسین د تدارکاتو په اړه عامو خلکو ته خبر ورکول کیږي چې د چین نه غوښتنه شوې ده چې 15 لک سینوفارم واکسینونه ورته ورکړي. د جان هاپکنز پوهنتون وایي چې په زمبابوې کې تر اوسه پورې شاوخوا 9000 کسانو ته د کرونا وایرس شوې ده چې پکې 1592 کسان مړه دي. د جمعې د ورځې پورې یوازې 6.5 لک زمبابویانو ته د کرونا ضد واکسین ورکړل شوې ده چې پکې 3.5 لک ته دواړه شاټونه ورکړل شوې دي.
زه ډاکټر وحید الله مایار له تاسو درنو هیوادوالو څخه هیله کوم چې د کرونا وایرس جدی ونیسی او هغه پیغامونه چې د عام روغتیا وزارت لخوا له تاسو سره شریکیږي پر عمل وکړي. د ورځې شل تر دېش ځلې خپل لاسونه په اوبو او صابون پریمینځي. د غیر ضروري ګڼګونو نه ډډه وکړي. د پرنجي او ټخي په وخت کې خپل پوزه او خپل په دسمال یا څادر پټ کړئ. د میوو او ترکاریو څخه ډیره استفاده وکړئ.
په بلخ کې یو شمیر د تصوف پیروان وای چې په سیاسي چارو کې دلچسپي نه لري خو د انسانانو د اصلاح کولو هڅه کوي. دوی وای چې تصوف انسان ته په عملی ژوند کې د سولې درس ورکوي او په خلکو کې د ظلم کولو نه جګوري. ګل رحیم نیازمن په دې حق له رپورټ را لګره.
تصوف کله یوې خوا پښتو ادبیاتو ترنګ ورکړي، لبل اړخې د پښتنو په سیاسي او مذهبي ژوند باندې لپیړی او راهي سي خپل غیز پریخه دي. پیر روخان هغه صوفي و چې د خپل مبارزې پر مټ د پښتنو سیاسي او مذهبي ژوند بدل کړ او د دغه ژبې ادب ته یې ارزښتمن شتمني پریښوده. خو اوسنی یو شمیر صوفیان وایي چې دوی په سیاسي چارو کې دلچسپي نه لري بلکې د سولیز ژوند کولو هڅه کوي. د مزار شریف پر روزه کې د یوې خانقاه مسول وایي چې تصوف د سولیز ژوند کولو لپاره ښه وسیله ده.
طریقت ازمي سلوک کې مو مېرم خود نمي اکسل
طریقت او دغه سلوک چې موږ یې کوو د خپل سول ده. د ذکر څخه هم د دوی هدف په سول کې ژوند کول دي او له دنیا څخه لريواله ده. صفیت هغه لار ده چې خلک ته د صبر زده کړه ورکوي.
د روزي پانګړ کې د دغه خانقاه د مسول پر وینا په بلخ کې 250 کاله په خوا د روزي د بنسټ ډبره د بغداد او بخارا د صوفیانو په ګډون یې خودل شوې ده.
کله چې شامل مشه اول د اوغوش میګروره همي خودي اوغوش گرفتن کنه های اصل
څوک چې تصوف ته داخليږي اول ځل هغه د پیر لخوا په غي کې نیول کېږي. په غي کې نیول د سولې په معنا دي. موږ باید سولې په عمل کې راولو.
د تصوف پیروان وایي چې دوی په سیاسي چارو کې مداخله نه کوي. هغه څوک چې تصوف ته داخليږي باید دنیا شاته پرېږدي. په مزار شریف کې صوفیان د روانو سیاسي حالاتو په اړه په زغرده کوم ځانګړی نظر نه ورکوي، خو یادونه کوي چې په تصوف کې داخلي دل انسان له غیر شرعي کارونو ساتي.
وخت کې چې ما شامل ذکر مې شه، شامل خانقاه،
څوک چې خانقاه ته راځي او د ذکر په مجلس کې داخليږي له ناوړه کارونو منع کیږي او په ذکر سره زمونه پاکي.
که څه هم د تصوف للارې پیړۍ مخکې په افغانستان کې سیاسي مبارزې شوي، خو اوسني یو شمیر صوفیان یا د طریقت پیروانو په سیاسي اړخ کې ځانونه بې پرې ساتلي دي. ګلریم نیزمن، امریکا غږ آشنا تلویزیون، مزار شریف.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، پټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
په افریقای هیواد یوګانډا کې د کووډ 19 مثبتې پیښې بیرته یو دم زیاتې شوې دي او روغتیاي چارواکي د خبرېدو د مخنیوي په غرض سخت تدابیر نیولي. په دې اړه به د کمپالا نه د امریکا غږ د خبريالي حلیمه اتومنی د رالیګلی رپورت خلاصه سید سلیمان شتاستا درواوروي.
د اپریل په میاشت کې د ختیځ افریقا په هغه هیواد کې هر ورځ په اوسط ډول د کورنونس 200 مثبتې پیښې سبتېدلې. په روانه میاشت کې د مثبتو پیښو شمېر یو دم په داسې حال کې لوړ شو چې په یوګاندا کې د کووډ د واکسینو سخت قلت موجود دی. په کمپالا کې د یوګاندا د عامې روغتیا د وزارت مخې ته هر ورځ په سلهاوو خلک په قطارونو کې ولاړي او ځینې د سلتیا له کبله ناستي غواړي چې د کورنونس د ناروغۍ لپاره خپل ځانونه معاینه کړي. په یوګاندا کې تر دې دمه د دې اوبای ناروغۍ د مثبتو پیښو شمېر 4,500,490 ته رسیدلی دی او 3,600 ناروغان پرې دخته کېدو په وجه باندې مړه شوي دي. د روغتیا په نړیوال سازمان یا WHO کې د یوګاندا استازی ډاکټر یونس تیګن ولې مریم په دې اړه امریکا غږ ته وویل:
On the week starting from 25 April, Uganda reported 256 cases. The week starting at 2nd May, that number went up to 411.
د اپریل د شلمې نیټې پورې په یوګاندا کې هر ورځ د کورنونس 255 مثبتې پیښې ثبت کېدې او په اوسط ډول شمیر د مې تر نهمه پورې 415 ته لوړ شو او د مېل شپاړسمې راهیسې یو دم دغه شمیر 1,006 ته وخوت. د یوګاندا پایتخت کمپالا د هغو لسو ولسوالیو په جمله کې شامل دی چې د کورنونس تر ټولو زیاتې مثبتې پیښې پکې ثبت شوې دي. د اوډوی پال په نوم 19 کلن ځوان چې د عامې روغتیا د وزارت مخې ته په قطار کې د خپل نوبت انتظار کوي او غواړي چې د کووډ 19 د ناروغۍ لپاره ځان معاینه کړي، امریکا غږ ته وویل:
For me to that I'm free from COVID-19 like I mean India people are dying in the USA like
صرف دوم راغړم چې پوښم د کووډ وایروس نه می بدن پاک دی. دلته هم د هند او امریکا په څیر خلک لګیا دي امري او ما غوښتل مخکې لیدنه چې زمونږ په هیواد کې هم هغه سي حالت رامنځته شي د خپل ژوند د بچولو فکر وکم. د یوګاندا د عامه روغتیا د وزارت د طبي خدماتو امر ډاکټر هنری ام وی بی سا امریکا غک ته وویل چې د لس ورځو نه کمه موده کې په یوګاندا کې د کووډ 19 پیښې یو ناڅاپه زیاتې شوې او د پینډمیک حتی ورسېدې. نوموړی وایي چې د زیاترو ناروغانو عمرونه د 60 کلونو او 90 کلونو ترمنځ دي او دا وایي د ناروغتیا د شدت کچه هم د لومړۍ څپې په پرتله څو چنده سخته ده. باید دا خبر هم لپامه اونو غرزو چې د هیواد په ځینو ولسوالیو کې خصوصا په شمالي او ختیځو علاقو کې روغتیایي چارواکو سم کارکردګي اونو خو ده. بنان د عامې روغتیا د وزارت ستراتیژیکي کمیټې پریکړه کړې ده چې له هغو ولسوالیو نه به واکسین بهتر اوباسي چې د چارواکو کارکردګي خرابه وه. موږ به دا عملیات د مې په وشتمه شروع کوو. د مارچ په میاشت کې د یوګاندا حکومت ته د روغتیا د نړیوال سازمان د څارنې لاندې د کوواکس د کوړنونس نه هلاکا او څلور شپې تزر دوزه واکسین استول شیو. د ماستر لسنه پوره 15 او 50,000 کسانو ته د استرا زینیکا واکسین تطبیق شیو. د یوګاندا د عامې روغتیا د طبي خدماتو امر وای توقع ده چې د کوړنونس د واکسینو دویمه جوپه به پروانه میاشت کې یوګاندا ته راورسول شي، خو به هم په دې اړه غوس او قاطع تضمین نه دی موجود. په عین وخت کې د یوګاندا دوه غټو تلویزیونی شبکو د عامو خلکو د پوهاوي او آگاهۍ په خاطر اور پیرش عمل وکړه، کنه مړ بشي تر نامه لاندې یو ځانګړی تبلیغاتي پروګرام پیل کړی دی. سید سلیمان شاه د امریکا غږ واشنگتن.
درنو اوریدونکو، سم فامو کې د امریکا غږ سرمقاله ده.
انټونی بلینکن د امریکا د بهرانیو چارو وزیر په حیثیت د خپل لومړي سفرونه په یو کې په کیف کې د یوکران د حکومت د لوړ رتبه چارواکو سره ملاقات وکړ. د امریکا په هغه ژمنه ټینګار وکړ چې د یوکران د خپلواکۍ ځمکني تمامیت او ملي حاکمیت په باره کې کړی ده. د بهرانیو چارو وزیر بلینکن د یوکران د جمهور رئیس ولودی زلنسکی سره مطبوعاتو ته د معلوماتو د ورکولو په وخت کې ویل، موږ ویاړو چې ستاسو په څنګ کې ولاړو چې دغه هیواد د ټولو خلکو لپاره د یوې نیکمرغۍ او دیموکراتیکې راتلونکي ډاډ ورکړل شي. د هغه وخت نه راپدې خوا چې روسي کوشش کاوه په 2014 کال کې کریمیا د خپل خاورې سره یو ځای کړي، د دواړو هیوادونو ترمنځ په سرحد باندې د روسي د ګنش میر عسکرو د ځای په ځای کولو نه وروسته دغه سفر د می د میاشتې په سر کې وشو. د څه باندې وکلان جال په نتیجه کې څه باندې 14,000 یوکرانیان ووژل شول، چې په دې کې په ختیځ اوکراین کې د روسي په مشرۍ عسکرو او د یوکراني نظامي قواوو ترمنځ جنگ شامل دی. که څه هم چې په دې تازه وخت کې له سرحد نه د روسي ځینې عسکر وتلي دي، د درانده نظامي تجهیزات او د روسي پوره شمېر قواوې په سیمه کې پاتې دي. د بهرانیو چارو وزیر بلینکن انویلی منګله ډیر نږدې نه وځارو د څرګنده کړه د او جمهور رئیس زیلنسکی په هغه مرسته خبرې وکړي چې امریکا برابر کړې ده او د دې سمبالولو ته به دوام ورکړي چې د اوکراین امنیت او دفاع قوي کړي. د بهرانیو چارو وزیر بلینکن ویل امریکا په فعال توګه زمنګ د امنیتی همکاري په نوري قوي کولو او یوکرين ته د امنیتی مرستې په ورکولو باندې نظر اچوي. د بهرانیو چارو وزیر بلینکن څرګنده کړه برسیره پر دې چې د روسي لخوا د بهرانی ګواخ سره مخامخ ته یوکرين د اداري فساد د کورنۍ غواخ د چیلنج سره هم مخامخ ده. د بهرنیو چارو وزیر بلینکن په تلویزیونی مرکه کې ویل په یوکران کې اداري فساد، دیموکراسي خوري او د اولیګارشي یا د څو کسانو حکومت وغنده چې د یوکران د خلکو د ګټو په ځای خپل ګټې پر مخ وړي. د قانون جوړونې د مهمو اقداماتو لپاره د یوکران ماموران وستایل، دوی د اسلامي جندې په عملي کولو کې کړی دي، مګر د څرګنده کړه ډېر پرمختګ باید د متحدې حکومتوالۍ د قضایي اصلاح په ساحو کې وشي او د یو رښتینی مستقل اداري فساد ضد بورډ ډاډ ورکړي شي. دوی دغه اقدامات مهم دي چې یقیني کړي حکومت د خلکو لپاره خدمت کوي. د بهرنیو چارو وزیر څرګنده کړ چې امریکا د اداري فساد او د عیني دلیل لپاره د یوکران په مقابل کې د روسي د بی‌ثباتۍ اقداماتو مخالفه ده. دواړه غواړي د یوکران له خلکو نه هغه څه واخلي چې په قانوني ډول د دوی دی. دا د دوی حق ده چې خپل پریکړه وکړي چې د خپل هیواد راتلونکي نقشه جوړه کړي. د بهرنیو چارو وزیر بلینکن ټینګار وکړ چې امریکا د یوکران د خلکو لپاره په متحقینه دیموکراتیک راتلونکي کې د یوکران سره خپل ملګرتوب او شراکت ته په ژوره توګه ارزښت ورکوي او سترګې په لار ده چې په راتلونکو کلونو کې دغه ملګرتوب نور غښتلی شي.
درنو ویزم کو تاسو د امریکا غاک سر مقاله واریده چې د امریکا رسمي نظر څرګندوي.
کډر منو اوریدونکو، تاسو د امریکا غشنا ریډیو نه زمونږه سهارنی خبری خبرونه واریده. مونږ تاسو نه په دې هیله اجازه غواړو چې خبرونه به اوریدلې وي. د خوده پامه.